درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض 1398 د حمل 19 او د میلادي 2013 د اپریل 8 د ترکی صدر اعظم نن کابل ته سفر کوي په پېښور کې د پښتون ژغورنې ترچا ترلاندې ولسی غونډه جوړیږي دا او نور موضوعات په دې خبري مجله کې چې زه عصمت ساروانی د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم اوري لومړی د دې سات خبرونه د ترکیه صدر اعظم له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته سفر کوي د ناتو ترچا ترلاندې ځواکونو د طالبانو د مخدره موادو د مرکزونو خلاف بریدونه زیات کړي دي او په جرمني کې یو کس په موټر دوه کسه وژلي او یو شمېر نور ټپیان کړي دي د خبرونو تفصیل د ترکیه صدر اعظم بن علي يلدرم نن په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته سفر کوي د افغانستان د حکومت د اجرایي ریاست مرسیال ویاند ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی يلدرم بل افغان چارواکو سره د لیدو پر مهال د سولې او امنیت په ګډون پر دوه اړخیزو مسئلو وشغیر شي د ترکیه صدر اعظم یو ورځ وروسته له دې کابل ته سفر کوي چې د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي له افغان ولسمشر سره او دغه راز د افغانستان د حکومت له نورو چارواکو سره په کابل کې خبري وکړي د دې موضوع تفصیل وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي په افغانستان کې د ناتو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه زیات کړي دي د دغه ځواکونو لخوا په یو خبر پانه کې چې پرون خبره شو ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتو او افغان ځواکونو د اپریل له 3 تر 15 منټې پورې په فراه او نیمروز ولایتونو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو یو لس بریدونه کړي دي د خبر پانه لمخې د نشه یي موادو لاري د طالبانو د عایداتي سرچینو د لمنځه وړلو کمپاین د 2018 کال په نومبر کې پیل شو اعلامیه زیاتوي په دې کمپاین کې تر اوسه پورې د مخدره موادو د پروسس پر مرکزونو 15 اویا بریدونه شوي چې طالبانو د نشه یي موادو د تولید او مالیې لاري له دغه مرکزونو څخه شاوخوا 200 میلیون ډالر عواید درلودل د غوث ملاتړ ماموریت په خبر پانی کې د غراز ویل شوی چې طالبان د جګړو په ډګرونو کې نه بریالي کیږي او یوازې له افغان حکومت سره د خبرو لاري د سولې له بهیر سره یو ځای کېدای شي طالبانو تر اوسه پورې د دغه بریدونو په اړه څه نه دی ویلي د کونړی یو سیمه ییز چارواکی وایي تیرل مریض کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمیر چې د تابعیت تذکره یې اخیستې ده تر نارینه وو ډیر دی شاغلی خالق همدار زول چې د طبیعت د عادي تذکرو د اخیستلو لپاره عامه په هوای ډیر ګټور تمام شوی دی تیر کال په افغانستان کې د الکترونیکی تذکرو د ویش بحثونه ډیر تاوده شول خو تر اوسه پورې د دغو تذکرو ویش نه دی پیل شوی دا خبرونه له ازادي رادیو اوري د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر شار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼګونه وروست چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او ډیر شنور ټپیان دي د پولیسو یو ویندوی ویلي موټر چلون کې وروست خپل ځان وواژه د مشکوک کس کور په لټل شوی او د پیشي پاړه چیرنه روانه ده پولیس وایي د بریټکون کې هویت تر اوسه څرګند نه ده او د انګیزي پاړه هم لاڅن شي ویلې د جرمني یو مشهور ورسپانې لیکلي چې د منځني عمر لرونکو دغه کس په خټه جرمنی وو او رواني ناروغي لرده په لندن کې د روسي سفارت د روسي د یو پخوانی جاسوس سرګي سکریپال د مسمومیدو د قضیه په تړاو د بریتانیا له بهرنی چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده د روسي د سفارت په یو خبر پانی کې راغلی چې د سکریپال د قضیه د تحقیقاتو په اړه د روسي د سفیر او د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر ترمنځ خبري اوس ډېری مهم دي د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر وای پر دې غوښتنه غور کوي او پر مناسبه موقع به ځواب ورکړي بریتانیا وای چې مسکو د سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومیدو په قضیه کې لاس لري خو مسکو دا تور ردوي او د غزي روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال په روغتون کې سا ورکړه دوی وای دیرش کلن یاسر مرتجی د غزی او اسرائیل ترمنز په پوله کې د اعتراضونو د راپور ورکولو په ترڅ کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو ټپي شوی و. د راپور له مخې مرتجی په غزه کې یوه خبري آژانس ته د فلم اخیستونکي په توګه کار کاوه چې د جمعې په ورځ ټپي شو. هغه نه هم فلسطینی و چې د غزی او اسرائیلو ترمنځ د وروستیو اعتراضونو په لړ کې وژل کیږي. د اسرائیل واینټ نیوز وی پاڼې لیکلي چې د اسرائیل پوځ په قصدي ډول پر خبریالانو ډزې نه کوي. د اسرائیل د پوځ یو ویاند ویلي د دې پېښې په څېړلو بوخت دی. فلسطیني اعتراض کوونکي له شپږو اونیو راهیسې د هغو مځکو د بیرته ورګرځولو غوښتنه کوي چې اسرائیل له فلسطینیانو څخه نیولي دي. خبرونه مو له آزادي راډیو واورېدل. ساعت 8:06 شوې. د دې خبري مجلې په دوام کې د ترکیې صدر اعظم نن کابل ته سفر کوي. له دې سره په یو وخت ترکیه شاوخوا 600 افغان کډوال افغانستان ته استوي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د ترکیې دا کار د نړیوالو مقرراتو خلاف بولي.
او که چیرې دوی افغان کډوال وباسي دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو منګه.
نن په پېښور کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري غونډه جوړیږي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د درېدو لپاره پرلتونه دوام لري.
پرلتونه وایي که حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی او ذهنیت سازي ته زمینه جوړه کړې ده.
په کونړ کې د ترکانانو له شکایت مهم خبرو.
زمونږ ارماری ته قاچاق ویل کېږي، زمونږ دروازې ته قاچاق ویل کېږي. خدا قاچاق نه دی، خدا قاچاقي دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دوکانونو دی وتړي.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجې او و دقیقې شوې. د ازادي راډیو خبرونې د سهار په 8:00 پیلېږي. د ماښام تر 8:00 په منځنۍ څپه 12.9 او په لوی شارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل، ټاکل شوی ده د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم نن په رسمي سفر کابل ته ولاړ شي. د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست وایي ښاغلی یلدرم به په دې یو ورځني سفر کې له افغان مشرانو سره د سولې په ګډون پر بېلابېلو دوه اړخیزو مسئلو وغږیږي. دا سفر داسې مهال کېږي چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې نږدې 600 غیر قانوني افغان کډوال به له خپلې خاورې څخه وباسي. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر باندې کوي.
د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست تایید کړی چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم کابل ته ځي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې ورځني سفر کې به ښاغلی یلدرم د افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره وګوري. د ښاغلي فیصل په خبره د دواړو هیوادونو مشران به د سولې او نورو دوه اړخیزو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان او ترکیې ترمنځ د هر اړخیز همکاري زیاتوالی وي. د دې تمرکز به پر امنیت د افغانستان پر ستوره، پر اقتصادي همکاري او همداراز پر فرهنګي بحثونو باندې وي.
د ترکیې د صدر اعظم سفر داسې مهال کېږي چې د دغه وزارت د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په نږدې ورځو کې به شاوخوا 600 غیر قانوني افغان کډوال له هغه هېواده بیرته کابل ته ولیږي. لویدیځو رسنیو د شنبې په ورځ د ترکیې د کورنیو چارو وزارت یوې اعلامیې په حواله لیکلي چې وایي دغه کډوال په افغانستان کې د ناامنۍ او اقتصادي ستونزو له کبله د ایران له لارې ترکیې ته رسېدلی دي. اعلامیه زیاتوي چې د 591 افغان کډوالو د بیرته استولو بهیر بشپړ شوی دی او امنیتي ځواکونو دغه کسان په ختیځ ولایت ایزوروم کې د کډوالو چارو سیمه ایزو مسؤلینو ته سپارلی دي. د اعلامیې پر اساس کابل ته د دغو کډوالو تر استول کېدو وروسته به په راتلونکو ورځو کې د ترکیې په نورو ولایتونو کې هم ورته بهیر دوام وکړي. خو بل لور د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي د ترکیې حکومت دا خبره په رسمي ډول له دوی سره نه ده شریکه کړې. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت له ټولو کوربه ترانزیت هیوادونو لخوا له خبرتیا پرته د افغان کډوالو بیرته ایستل د کډوالۍ د نړیوال کنوانسیونونو خلاف بولي.
زه فکر نه کوم چې ترکیه په یوازې ډول د دومره لوی کچې کډوالو د ایستلو په اړه پریکړه وکړي، او کچېرې دوی افغان کډوال وباسي او د افغان حکومت د تفاهم پرته دا د نړیوالو قوانینو او کنوانسیونونو څخه سرغړونه بولو مونږه.
ښاغلی میخیل وایي د اړتیا په صورت کې افغان حکومت حاضر دی چې په دې برخه کې له ترکیې سره خبرې وکړي. افغان حکومت د کډوالۍ په برخه کې د پاکستان، ایران او نورو اروپایي هیوادونو سره رسمي هوکړه لیکونه لري، خو د ښاغلي میخیل په خبره له ترکیې سره داسې کوم رسمي سند نه لري. روانه اونۍ د ترکیې رسنیو ویلي وو چې د دغه هیواد په ختیځ کې د غیر قانوني افغان کډوالو شمیر په بېساري ډول ډېر سوی دی. د راپورونو له مخې یوازې د روان میلادي کال په لومړۍ میاشت کې د ترکیې ختیځو ښارونو ته څه باندې 10,000 کډوال ورغلي دي چې عمده برخه یې افغانان جوړوي. دا معلومه نه ده چې د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم به نن په کابل کې پر همدې موضوع هم رڼا واچوي که څنګه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ټاکل شوې ده چې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر چتر لاندې په پاکستان کې د پښتنو خلاف د زور زیاتیو د پای ته رسیدو په هدف غونډه جوړه شي. په افغانستان کې هم د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره په څو ولایتونو کې پرلتونه پیل شوي دي. مخکې تر دې چې د پېښور د نننۍ غونډې حال درکړو، په افغانستان کې د پرلتونو د یوه فعال غړي اقبال خیبر مرکه دراورو. له ښاغلي اقبال خیبر څخه مې پوښتنه کړې ده چې د دغو پرلتونو په نتیجه کې څه فکر کوي چې څه به ترلاسه کړي؟
د افغانستان له خپلې جګړې انګېزه واخیسته، له هغه د هلمند حرکت و او له هغه نه وروسته دا وغځېده د هلمند نورو سیمو ته، ګرشکناوې ته وغځېده، او د سکندرآباد ته وغځېده، هرات ته وغځېده، اروزګان ته وغځېده، فراه ته وغځېده، نیمروز ته وغځېده، زابل ته وغځېده، پکتیا ته وغځېده، او د دې تر څنګ مزار ته ورسېده، بامیانو ته، له دې سره جوخت ځینو نورو هغو ولایتو ته چې لا پوره اظهار نه دی سوی خو دوی تیاری نیولی دی. اوس په کابل کې دا د سیستم روان دی چې د همدغه حرکت بین الافغانی سولې لپاره د راولاړ شوي حرکت په حمایت په کابل کې هم یو خیمه ووهل شي، او دا یوازې او یوازې د افغانستان تر اراضۍ پورې محدود واوسي. نو پرلتونه ورته وایي که حرکتونه اوس حرکت باندې بدل شوی دی، ډېر ښه روان دی په افغانستان کې، او ذهنیت سازی ته زمینه جوړه کړې ده.
ویل کېږي په دغو پرلتونو یا حرکتونو کې یو شمېر مدني فعالان راټول شوي دي یا روشن فکران راټول شوي دي. ویل کېږي تر څو چې ډېر خلک او اکثره خلک په داسې پرلتونو کې برخه وانخلي، تر هغو پورې په هغه کسانو باندې تاثیر نشي کولی چې جنګ کوي او جګړه غواړي.
اوس د هلمند حرکت مطلق متفاوت و، هلته پیل هم د مدني فعالانو په واسطه نه و. هلته یو خودجوشه له 14 نوروسته د هماغو زوریدلو متضرره افرادو د کورنیو او خپلوانو یو آواز و، یو چغه و، د درد یو انتها و چې سره غونډه شو د خیمه په وجود کې راوړله. نو په هلمند کې بیخي متفاوت و، او په هلمند کې ګډونوال هم بیخي متفاوت دي. یعنی مدني فعالان ډېر وروسته ورته راغلل حرکت ته، وروسته بیا دوی راغلل د حمایت لپاره د دې ولسي حرکت تر چتر لاندې کښېنستله. نو چون یو مخ ولسي دی، نو ځکه یې پر دواړو نورو باندې تاثیر هم لوړ و، او دغه دی همدغه چې ولسي دی وده یې هم وکړله، ډېر هم شو، او ورځ تر بلې ډېرېږي، او ورځ تر بلې امیدواري هم ورته ډېرېږي.
نن په پېښور کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري لویه مظاهره او غونډه جوړیږي، د هغوی لپاره ستاسو پیغام څه دی؟
د هغوی لپاره خو پیغام دی چې د دوی حرکت مدني حرکت ته پام وړ دی. هلته وضعیت ډېر خراب دی، هلته مجبوریت دی چې له همدغه لارې خپل حقوق ترلاسه شي، له پښتنو سره یو ځای یا تر پښتنو هم په بد حالت کې بلوڅان دي چې هغوی هم مجبور دي اوس خو وژل کېږي دا چې نړیواله مرسته نشته د نورو هیوادونو مرسته نشته نو هغوی هم مجبور دي چې د یوشتمې پېړۍ له دغو حرکتونو نه استفاده وکړي او حداقل ژوند ترلاسه کړي نو پیغام هم دا دی ورته چې دوی د خپل دا حرکتونه نه پرېږدي خپل حقوق دې ترلاسه کړي خپل ذهنیت سازي دې وکړي وروسته به بیا وروسته ته ګورو چې نورې کومې غوښتنې بیا د وخت زمان مطابق رامنځته کړو سره
ښاغلی اقبال خیبرو چې په افغانستان کې د جنگ جګړو د پای ته رسیدو لپاره د پرلتونو په اړه خبرې کولې د پېښور د نننۍ غونډې په اړه هم راپور لرو خو لومړی به له اجمل انده واورو چې د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته لیکلي
د یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې په خپلې تازه ګڼه کې د افغانستان د اوسني وضعیت او دې هیواد ته د امریکا د پاملرنې په اړه یوه لیکنه خپره کړې د دې لیکنې لیکوال کارمن جنټل وایي د امریکا په تاریخ کې د دې اوږدې جګړې څخه ولس کلونه تیریږي خو افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري او هر کال دغلته زرګونه کسان په جګړو کې مري او ټپیان کیږي د لیکوال په باور په واشنگټن کې د امریکا د کانګرس غړي وخت نا وخت افغانستان پر وضعیت بحث کوي خو د افغانستان په وضعیت کې د بدلون لپاره دا بحثونه کافي نه دي ښاغلی جنټل په لیکنه کې ویلي د امریکا د کانګرس د غړو لپاره هیڅ داسې اقدام نشته چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات سره مرسته وکړي دا کارمن جنټل په وینا کې چې دوی له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د ایستلو غوښتنه وکړي تل به د امریکا د خلکو د داسې استازو په توګه یاد شي د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې کمزورې دریځ درلود ورسمانې افغانستان ته د څو سرو اضافي سرتیرو د استولو په اړه د سپینې ماڼۍ وروستۍ پریکړې ته اشاره کړې او زیاته کړې ده د امریکا د اقدام په افغانستان کې وروستۍ وضعیت او دغلته روانو خونړیو بریدونو ته په پام کفایت نه کوي لیکوال وای ک د ولسمشر اوباما د ادارې پر مهال شاوخوا سل زر امریکایي سرتیري ونتوانې د افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسوي نو وسنی څوار لسر امریکایي سرتیري هم تر هغه د تاوتریخوالی پای ته رسولو باندې نه بریالي کیږي سوچي امریکا د افغانستان وسنی وضعیت ته جدي پاملرنه نه وکړي د ډیلی بیس ترسپانې د یو افغان میرمن په اړه لیکلي چې خاوندې د وسلوالو طالبانو لخوا وشل شوی او وسله شپږ اولادونو سره د نیویارک په خار کې شون کوي دا میرمن نسیمه بخشینو میږي چې د ورسپانې په وینا وسته افغاني خوړو په پخولو او پلورلو غواړي نه یوازې د خپل کورنۍ نفقه وګټي بلکې افغاني خوړه امریکایانو ته معرفي کوي ورسپانې وایي سره لدی چې میرمن بخشی په انګلیسي ژبه سمې خبرې نشي کولای خو وسله یوې معروفې امریکایي اشپزي هانا ګولبرګ سره کار کوي هانا کډوالې میرمنې په اشپزۍ ګماري څو د خپلو هیوادونو د خوړو په پخولو مالی عواید ولري ورسپانې د نوروز د ورځې په مناسبت د میرمن بخشی د بیلابیلو افغاني خوړو یادونه کوي چې د هانا ګولبرګ د کار په ځای کې لسکونو امریکایانو ته وړاندې شول
زموږ اخلاص اجي رادیو ورې ساعت و بجې او 30 دقیقې شوې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان نن په پېښور کې راغونډیږي چې پر هغه څه اعتراض وکړي چې دوی په پاکستان کې د پښتنو خلاف تاوتریخوالی بولي د دې موضوع تفصیل منور شاوړاندې کوي
پښتون تحفظ موومنت نن په 8 اپریل په پېښور کې جلسه کوي د دې تحریک مشران وایي د لړکی ټولې تیاریاں مکمل کړي او تمدا چې په زورګونو خلک به په دې جلسه کې ګډون وکړي د پښتون تحفظ موومنت یو مشر محسن داوړ نن سهار وختي له مشال ریډیو سره په خبرو کې په دې حق له وویل
نن زموږ د پښتون غورن غورن پښتون تحفظ موومنت جلسه دا د ریس روډ د پاسه په خبر خار کې یو بجبا دا شروع کیږي د پر ټول زمات تقریبا مکمل دي د پښتون د ټول کبایلو خلک راغلي دي او امید دې چې تلخه تاریخي وخت به حکومت ته چې هغه کو سره دلته د پولیس سره وو سره نور چې کوم ځلې انتظامیا دغه سره موږ سات په سات په دې موټې ګول شي ودي او فل حال هغه کومه کوم سره کړې ده یو چې په اړه نن څو وخت ورو ګیټ سی په مختلفو ګټونو موږ لګولې ده هغه باندې باورځي او هغه باندې په موږ خپل سکیورټي ټیمونه ویسي دي هغه په خپل کار کوي او سفر تر څونم عمل شوه دي موږ خبره به سپورت کړی
دا راز د پښتون تحفظ موومنت یو مشر سنا اجاز وای په دې جلسه کې د ګډون لپاره یې ډیرو خلکو ته بلنه ورکړي چې په نتیجه کې یې د پاکستان د بیلابیلو برخو ګڼ خلک پرون په خبرته رسیدلی دي نو موړي زیاته کړه
تر مازیګر څلور بجې مونږ را شروع کو یو ریلی د جلسګانا د پرنګود باندې بیا په ټول په خبر خار کې ګرځیدو او خپل اعلانونه مو کو چې صرف خلک خبر شي نور سیاسي ګوندونو سره هم میټینګونه مجلسونه شوي دي د جنوبي پښتونخوا نه هم غنش میر تعداد کې ځوانان هم راغلي دي پیغلي هم راغلي دي د پیښور پیغلي او خزي ورته دومره چمتو دي چې هغه په خپل کورونو کې راځي کړي دي. دا ځای چې کوم دی دا پرنګ روډ باندې دی د سرحد یونیورسيټي ته بالکل مخامخ سړک باندې د پښتخره چوک او د کوهات روډ په مینس کې دی. او نن دا ملرو غنش میر کې زمونږ پښتانه دلته راشي جلسه غاته او زمونږ چې څه غوښتنې دي د ریاست نه د آئین او د دستور لاندې هغه مونږ ریاست ته وړاندې کوو.
په 13 فروری کې پښتون تحفظ موومنټ په اسلام آباد کې لس ورځې درنه هم کړې وه چې د حکومت لخوا د غوښتنو منلو د لوزنامې وروسته ختمه شوه. د یاد تحریک ځینې لویې غوښتنې دا دي چې په کراچۍ کې د وژل شوي ځوان نقیب مسعود قاتلانو ته د سزا ورکړل شي. په قبایلي سیمو کې د امنیتي چیک پوسټې کمې او دا سیمه د ماینونو پاکه کړل شي او لا درک کړل شوي پښتانه د درک او خپلو کورونو ته ستانه کړل شي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
زموږ اخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. په کونړ کې ترکانان شکایت کوي چې اجازه نه ورکول کیږي چې لرګیو څخه جوړ وسایل د افغانستان نورو سیمو ته انتقال شي. دوی وایي چې دې ستونزې کاروبار ور خراب کړی دی. خو ځینې کسان وایي چې که چېرته له لرګیو جوړو شویو شانو ته اجازه ورکړل شي چې نورو سیمو ته انتقال شي نو د زنګدونو وهل به تیز شي. د دې موضوع په اړه له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
په کونړ کې د نجارۍ فابریکو خاوندان همایون او فرهاد وای پوخا د دوی کاروبار خو ګڼو مزدورانو ورسره په فابریکه کې کار کولو. خو له کومې ورځې چې د پخو موادو په انتقال بندیز لګېدلې له هغه وروسته کاروبار پد شوی او زیاتې فابریکې ولاړې دي.
ځکه زما د بچو رزق او زما د بچو مړی چې کوم دی زمانه قانون اغستې ده نو زما ترې اجازه راکړلې شي د پخو موادو کو نه راکوي دې ته قانون شرطه چې نو قاچاق وي را دي شي زموږ دکانونه دې مهر لاکي زموږ دکانونه دې بند کړي مونږ دې چې کوم دی مابس کې واچي دا روزګار پرې دوه بل سرکار شروع کړو.
زمنګ بیټ ته قاچاق ویل کیږي زمنګ ارماره ته قاچاق ویل کیږي زمنګ دروازې ته قاچاق ویل کیږي خدا قاچاق نه دی خدا قاچاقي دلته د دولت خود ته حکیم دی را دي چې د دکانونو دی وټړي.
نظیف الله وای کونړ کې زمکه کمی دی لسین څخه تر وسه د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو برخه کې هیڅ دولت ګټه نه دا خسته چې په برکت خلک په نورو کارونو بوخت شي او چې دوی له وهل شو لارګیو په خم واد جوړوي هغه ته هم د قاچاق په نوم له کونړ څخه د انتقال اجازه نور کول کیږي.
نور سو زمينه سازي په کونړ کې نشته ده نو فابریکه شته ده د نور شي مقصد نو څو زراعتیزم کې منګلرو کونړ ډېر ورکوټه ولایت ته صرف یو غره یو سیل لري هغه نم سه استفاده ناقصل کیږي. باید رئیس جمهور پدې باندې اقدام وکي دروازه شدار خو نقاچاق دین او ته څو قاچاق ویل شي.
مدني فعال محمد شعیب غروال به وایي چې باید حکومت د قاچاقو او په خو موادو ترمنځ توپیر وکړي. د لرګیو سوداګر قاچاقبر او غریبکار ټول ورته معلوم دي.
پخ مواد باید خام نه بیل شي پخ مواد ته باید پروسس او د انتقال خا او مناسبه لار پیدا شي او د ته پرې نه خود شي چې هغه څوک پکې به دغه پروسه کې قاچاغ وکي او قاچاغ باید ونیول شي او هغه څوک چې قاچاغ بر دي هغه پر نه ورځ باندې ګرځي منګي ګورو هغه باید ونیول شي او د قانون منګور ته وسپارل شي.
د کونړ والی ویان عبدالغنی مصمم د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د نجارانو شته ستونزې ومنلې او وی ویل چې ولایتي ادارا د نجارانو د مشکلاتو هواري د پاره هڅې کوي.
منګه د خلکو ستونزې منو په دې برخه کې ولایتي ادارې خپل هڅه کړې ده خو تر اوسه پورې د ولسمشر د حکم په اساس باندې د پخمواد انتقال د کونړ نه باندې
څه باندې یو کال وړاندې د وزیرانو شورا د یوې پریکړې په اساس له کونړ څخه له لرګیو جوړو شوو پخو موادو ته اجازه ورکړل شوه. خو کله چې وکتل شول چې د پخو موادو او د مستحقو خلکو په ځای پکې د لرګیو سوداګرو خپل لرګي روان کړي یا د پروسې دوه ورځې دوام وکړ او بیرته بند شوه.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ژغورن کې وای چې د سوریه په دوما کې په یو حمله کې چې ګومان کېږي د غازو برید د لشتر لژه اویات نه وشل شوې دي. د دې پېښې نور جزئیات به په بل خبرونه کې وړاندې کړو. اوس د جرمني د پرونی پېښې حال درکو. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست چې په نتیجه کې دوه تنه وشل شوي او لشتر لژه دېرش نور ټپیان دي. پولیس وایي دغه موټر چلوونکی دغه موټر چلوونکي ورسته خپل ځان ووشه. د موضوع تفصیل فریبا صاحب وړاندې کوي.
د جرمني د مونستر ښار په مرکزي سیمو کې خلک د یو رستوران بهر ناست ول چې ناڅاپه یو کوچنی پاوړونکی موټر ورګډ سو او یو شمېر کسان یې لاندې کړل. دا پېښه پرون سوې ده. یو عیني شاهد رویترز خبري اژانس ته وویل چې له دې پېښې بېرېدلی دی. دوی غواړم ووایم چې کله تاسو د مونستر په څېر کوچنۍ سیمه یا تر هغې هم په کوچني ځای کې دا ډول تجربه کوئ نو نسم کولای بهر ولاړ سم. اوس په قهوخانه کې خوندیتوب نه احساسوم. د پولیسو یو ویان اندریاس بود خبریالانو ته وویل چې موټر چلوونکي خپل ځان په ډزو وژلی دی. سیمه ییزو پولیسو په ټویټر کې اعلان وکړ چې امنیتي افسران سیمې ته استول سوي دي او له خلکو یې غوښتي چې د خوندیتوب لپاره یې دغې سیمې ته ولاړ نه سي. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل یو ویان دا یوه ناوړه پېښه بللې ده او وایي دوی د قربانیانو او د هغوی له کورنیو سره خواخوږي دي. د جرمني یوې نامتو ورځپاڼې راپور ورکړی چې ګمان کېږي موټر چلوونکی د منځني عمر یو جرمن وګړی وي چې ښایي رواني ستونزه درلوده. دغې ورځپاڼې ویلي چې چارواکي په دې باور دي چې دغه پېښه تروریستي انګیزه نه لري. سوت دویچ سایټونګ ورځپاڼې دغه راز ویلي چې د مشکو کس اپارتمان پلټل سوی دی چې انفجاري مواد پکې شته که څنګه. خو په دې اړه لا ډېر تحقیقات کېږي.
وس هم د خبری مجلې د ځینو مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا واوري. د ترکیې صدر اعظم بنی علي یلدرم نن په یو ورځنی رسمي سفر کابل ته ځي. په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې ماموریت وایي چې د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې د طالبانو د نشه یي موادو د تولید پر مرکزونو هوایي بریدونه زیات کړي دي. د کونړ یو سیمه ییز چارواکی وایي چیرل مدیس کال په دغه ولایت کې د هغو ښځو شمیر چې د طبیعت تذکره یې اخیستې ده تر نارینه و ډېر و. د جرمني پولیسو ویلي چې په مونستر ښار کې یو کس خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروس چې په نتیجه کې دوه تنه وژل شوي او دېرش نور ټپیان دي. په لندن کې د روسیې سفارت د روسیې د یو پخوانی جاسوس سرګی سکریپال د مسمومیدو د قضیې په تړاو د برېټانیا له بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن سره د لیدو غوښتنه کړې ده. او د غزې روغتیایي چارواکو ویلي چې یو فلسطینی خبریال په روغتون کې سا ورکړې ده. زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه 12:00 نیوي او اف ام 3.15 چپه دوام کوي. د ازادي رادیو د اتو بجو په خبرونه کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غرض حقیقت سره خو د ژوند رنگونه
لومړی کزان رو په جنې څه کار کوي؟
زه په هلمند کې حالته کاروبار می داده چې دکانداری کوم، مال په دکان مصرفه.
نوم
عبدالشکور دی، خو په خونزاده زه مسمه یم حالته په هلمند ولایت کې.
ولې خلک خونزاده درته وایي؟
نو والا خدا دې چې زما پلار نکه چې ما هغه ملایان ترسیو مقصد په دا خاطر می خلک خونزاده بولي.
تا ویل دکانداری کوي هلمند کې، که د هلمند د وضعیت په اړه راته وایي چې څنګه دی اوس؟
ولا د هلمند ولایت چې دی اوس پهلم په شهر کې خو امنیت په اطرافو کې د تریاکو وخت کښتو کرونده ده. مقصد اوس د اصل وخت دی چې مقصد خلک اصل ځینې ټولوي. نو اوس پهلن آرامي ده. مقصد کوم مشکل خو نس نه دی، طالبان نه دولت خاص، مقصد آرامي ده. اوس کوم شی نشته.
بیا ولسوالۍ کې خو نام نشته لګوډیره
وسته داسې جنګونه سته ټوک ټوک.
کاروبار څنګه د هلمند کې کیږي کنه؟
والا کاروبارونه خو اوس باندې تاسو خو در معلوم شرایط ډېر سره خراب دي. نو په دا خاطر کاروبار خو نو سره کمزورې دي، د خلکو اقتصاد هم سره ضعیفه دی، ډېر نو جنګونه دي.
خپل دې په دکان کې څه در سره یې څه خرڅوي؟
والا زه خپل چې هم بس دا پرچون شی چای بوره او پلمیټ دا شیان دي خرڅوي.
دا له کوم ځای راوړي؟
دا موږ د کندهار سره وړو. بلې و د کندهار کې رانیسو د کندهار څخه انتقال و هلمند ته بیا لته دکان مانه په هلمند ولایت کې دی. وه
څومره ګټه کوئ تاسو چې دا کوم مواد راوړئ؟
والله داسې خاص ګټه خو خسته نه، خو ما صرف غرشته دی مقصد کور گزاره په کېږي، بس داسې خاص ګټه نشته.
قیمت خو نه خرڅوي؟
یا قیمت نه خرڅوي، ځکه چې دوکانداران د خدای مجبور چې ګرده به یو رقم اوس که زه قیمت خو ورکړم بل دوکاندار یې ارزانه ورکړي، نو بیا زما سره کله خلک سودا کوي.
څنګه دی دغه کاروبار د ژوند جوړ کړی په هلمند کې، ورسره خوشحاله یې که نه؟
هو شکر الحمدلله، هلته کور لرم، هلته دوکان لرم، بس څلور بچیان مې دي، دوه نجونې دي، دوه لوکان دي، هغه لوکان په مکتب کې دي درس وایي، نو په شخصي مکتبو کې مې اچول. دولتي خو داسې ستشه در معلومه ده چې هغه داسې خاص دا کوشش نه کوي د شاګردانو سره، نو بچیان مې شخصي